مصارف چې دي د ښځې مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې نه واده هغه په پارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات شوی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفره د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی
بالی دا ډول نارینه وو ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالی مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو. تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو له طریقه ده، د ملا امامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، خو ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندوني کې یا بال ژوندوني که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاله ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا قاوادوبند. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولای، خپل حق نسی غوښتلای، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بیچارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي دوی مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خویندې حق لري، که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه نه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره، د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ. ژوندي
ل لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي، او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. لذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره دی ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او ته نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانه پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د ښځې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدارقم، یا پلار د لور حق نه ورکوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکوي حصه، یا خاوند مثلا د ښځې حصه یې نه ورکوي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بل چا مال وخوري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکوي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی، عصمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمه ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پات شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچان نن سبا په جرمنی کې اوسي، او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ، نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ، او تر اوسه هم هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې مونږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوه نو مونږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی مونږ سره ډېر کومک کاوه مونږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه مونږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرل نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې مونږ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعاتو فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا ښه کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو مونږ که وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو عنانم پرې نه ښودله یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزي ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسې په یاد یې اګر چې ما زه خپله نه ومه په سفر کې ومه یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي یعنی عملا چا دغه ونه کړله داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي خو د بل خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو ښه برخه را سره اخلي غونډو کې برخه اخلي اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی زړه نه دی کړی تر اوسه پورې داسې خاص زیات شوي نه دي خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کا نور پنځه شپږ انواره کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللې وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې انوانه کتابونه چاپ کړی دي نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو په د نیک امر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه سده باندې درې سوه انوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د درګر چې خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول دا خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې کومک وکړي انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده ډیره ضعیفه شوې ده ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې مونږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کېږي په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی مونږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې مونږ خپله په څه حالت کې استو ښه مونږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زمونږ دلته ډاکتران شوي دي بزنسونه لري اګر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم مونږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو غونډه ارزیابي کوو خو مونږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو یو تعداد ځوانو تجارانو مونږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو نو اوس به مونږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده ځکه چې ټول مصروفه دي بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی بالخصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار حالته په افغانستان کې وکا وغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو اما متاسفانه دلته د سارونوالۍ شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو نو زر قبول نشولو متاسفانه کما ته چانس کم او زما میرمن ډاکټر واغې ته خدا چانس وو چې کار وکي سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یوه المانی اداره کې په انجنیری شعبه کې کار وکړ اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړه د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولی نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویله چې ستاسې د طالبان چې بېرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلئ او کار وکړئ او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی ستاسې د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و خو خوشو تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ په کور ناست یاست دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب. نور داسې خاص کار نشته دی اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ خدای دې ورسره ښه وکړي. ما ته یې وویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلن دغه کنترول منترول وکړي او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته. نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي که چېرته کله غم یو کمه خادی یو خدای دې خادی ډېری کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب. نشته متاسفه د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت در کې او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب د افغانستان په اړه راته وایس چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې. هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالي ده. دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې. کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختي دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسی ل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلما پروگرام آوری زموش د پروگرام میلما استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا پڅ بخ شوي
د ماستری نو ورسته درالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وا زپ ماغه د ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې دغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود د شهید داوود خان زوی وایس دا و تو ډیر په افتخار منګه ودی ولو ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگر زیدلې استو شپک پنځوس کې زرا عالم په ډپارټمنټ کې مقرر شو ما د سمبولې میاشتوا نو به نو روسه د ساور په و پنځوس باندې تبانه چې دا تحول منځ راغې نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای و بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید فایش پاسات شدید فایش وکړه زده انجینری پونځی ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوما حالت مې په انجینری پونځی کې څمو د مرستیال پر توګه به ورسته د هغه پونځی د رئیس پر توګه دند تر سره کړه او به په اته پنځوسم کال د اقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت موئیلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وومه او په دوه نوی ووم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ که کومه خاطره مو په یاد وي د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستار ستا په اصطلاح ورته مرواجه وه، یعنې د هغې د افغاني هره د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملې چې ویل کېدله او مشر ته ستار ستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو په قطع آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوو او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او قوازی د چاول وخت کې چې هغه رال منګ پاغه وختونه په دویم او دریم سنتو نو په هر دوره کې چې په ماشرین راتل آمادګۍ فاکولټي ته موږ سره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشلی د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعر شوي. خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم. نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړی ما خپل استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویلو او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجنیر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو زون مشر هغه به په میاشتو نه و، نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې ډېر اتلل ډېر احترام یې کاوه، خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو لپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکینه تر سوچ ته دلته ما ونه منل، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته ویل چې ستاسو نه ډیر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره دا غیم چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیره مننه.
Oh, oh, oh.